یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې د غلطۍ ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې هم غږیږو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لشته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لشته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبري اعلان وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل شوی او و نور ټپیان دي او په خبره یې پاتې نور وژل شوی او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والی عبدالوهید قتالی بیا ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه ډیره ترنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیات بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بخیف فرو ریختانده.
د موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار څورلسمه حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کندهار ترینکوټ پر لوی لار د ماین چاودنې د شوڅو ماشومانو په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخص کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانه ته وی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه شورا پرون جمعه په ویلمی کې ویلي چې په دې بریدونو کې د شوزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څنګه غړي، مطبوعاتي کارکونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو مدافعان په نشه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خوشیني شولې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته د عملانو د کشولو ژغ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث لمنځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یو کلتور، هویت او تاریخ لمنځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یو میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د 1900 او ایم کال د کپ په یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 550 بلې 50 متر لوړوالی درلود و نړولې. دغه کار نړیوال خبرګونونه راوپارول. زموږ خلاصه د راډیو ری د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ بریټ ودروي. د دیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون لمخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادې رادیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادې رادیو شاوخوا $1,000,000 جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني ایجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100,000,000 ته ورسېد چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې سوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونه ته 500,000,000 دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو ډوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل رئیس په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یو جدي ستونزه ده چې زموږ خلک د سمېدو په تمه دي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لستل شي. وروسته لاغی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه، افغان حکومت وایي دا وژنې نورې د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون هم د ورستوي هدفي وژنو په پر طالبانو اچولي، هغه دا چې طالبانو رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا اوري چې په هرات کې پرونی چاودنې د استوګنې ډیر کورونه هم زیانمن کړی دي. دا موټر بم چاودنه چې پرون ماخام وشوه 8 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 8-15 پکې ټپیان شوي. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اند جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو لکه په زورګونو کورنۍ ل خپل سیمو څخه بي ځای شوې دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کیږي. تاسو موږ له ازادي رادیو راوړی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورستۍ اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رستیال دواخان مینپال وایي د دوهې لتړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ورستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار دا ادارت کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بیرحمه وبلل او د سمداستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې پکې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبه د مرغه د دوه تر توافقنامې راورسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی، چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته یې د عاملانو د کاګلو غږ کړی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان زبیولله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسؤلیت نمیگیره،
د هدفي وژنو او رامنځته شوي حالت مسؤلیت او څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسؤلیت اوږې خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دې د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند د میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیل دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوی دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووشلې او د نورې ټپیانې کړې. د ایش وسلوالو ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللي او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په ریپورت کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه لټون روسته په افغانستان کې تاوتریخواله د پاموړ زیات شوه دي. دا تاوتریخواله په امده لړ کې 13 شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د 14 امنیتي حوزې اړوند وسیمه کې درنه موټری په میچاودنه شوه ده. دغه موټری په میچاودنه په درنې مرکشوب له سربي را شو خو ودانه یو د ملکی خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې ده. په افغانستان کې زما همکار سره هم دا اوس د ټلیفون په کرخه ده. د هرات په اړه چې 13 شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لام دغلته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واوریدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړیدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله دقیقا دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤلین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغلته په دیوان بوختی چې ګوندی نور تپیان کوي یا وجل شوی چې د دې دقیق ارقام معلوم شي، خو هغه رقم چې تاسو پرې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وجل شوی په دغه موټر بم چاودنه کې او تقریبا 50 کسان ټپیان شوی دي چې په ټپیانو کې شل خزه او یولس ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فلانکو ډول د موټر په واسطه شوې ده، د 14 امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه، خو تر اوسه پورې کومه مسؤلې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو، خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوې دي او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤلین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله
مننه کوله تاسو نه. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو په دې اړه به ورنه تازه ورستي معلومات اخلو. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي بحث شوی څو د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د قانون او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د قانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلام مشورې کړې دي. خغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره دغه وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څېړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو، د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغیزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازاد راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلې دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیت خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګر غری خنوی هڅه کوي چې دا ستونزه هوار شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې در روان مالی کال لپاره د غهیواد کې د خرما د ونو کینولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړې چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 290 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نور واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او لبل خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. دا روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بي وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکی ستونزې نه وي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 500 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه ډوز ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. سیرنې ښیي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمنده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو لمخې چې د مارچ په 12مه خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لشتر لشه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واری واکسین کړی دی. د واکسین لکبله په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي. خو روغتیایی متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. پا په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر ورو دی، د کووید 19 پیش ډیری شوې دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زورګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقه نړوند سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوي کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلی کې ژوند خو ځکه هلته دهقانی درلوده، خو اوس له بشمیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرم راجعه کردم، هیچ که به غور ما نرسیده است.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
تقریبا شش مه میشه که ما ورسته هیڅ نه نایدم، خانه بام باشه، خانه ما را خراب کرده، یا ما یک چیزی کمک نه که ما یک جای خطه برسانیم. دولی میره اولی
شپگ میشتی که گی چیز لخپلی سیمی چخا بیزای شبهیم. زمون کور ده بامبارد لکبل وران شبه ده، وس دوم را توان نلرم چی کرایی کور ونیسم. ل دولت نوارم چی یادی لموگ سر مرسته وکلی او یادی موگ او وجنی چی نور لده در بدریو خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي.
اینا همه دهقانکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفتن نمیتونند به خانهشان.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي. وس بیرته خپل سیمو ته تلای نسی او کچیر دوی ته د بیرته ستنې دولار هواره نسی، نو شای یو انساني ناورین برامسته سي، ځکه نه له دوی سره کافی مرستې سوی او نه هم ورته د کار زمينه برابر سوی ده.
خو د تخار ولایت د کډوال او رسنیدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبی بیا وای چې پر ټولو بي ځای شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو نن د شنبه ورځ دا او د ماسپخین ل 2 بجو نه تر 4 بجو پوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبريږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت ورستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د مخونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي، په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العمل نه راپاره ولیدی، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پر انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې نن له 2 بجو تر 4 بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خبرونو کې له تاسو هم اورېدې معرف پاړه چې تاسو څه نظر لري. دوستانو اوس هم د دې خبرونې وروستي خبري ریپورت راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس پوهنځی شته خو کمپیوټر نه پکې نشته. په دې اړه ریپورت لسیم اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وایي دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې، ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صاحبیه بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب وو بے وسه وو د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوې دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي. او دا ډېره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کوو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رښتو ساتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعت 3 ساعتو د پاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته د پاره د برېښنا نه دوی د اساسه نه لري او د کمپیوټر ساينس پونځه پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې ده. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوه. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي.
و هم اوریدل چی پا کنر که دسته جمال الدین افغان ده پانتون ده کمپیوتر ساینس پانزه شتا کمپیوتر نام لری خو برخنا نلری او کلا چه برخنا نی نو کمپیوتر ده استفاده وار نده او پا دغه پانزه که ده زدکون کل پارا چه ده کمپیوتر ساینس دکره که ده کمپیوتر رو خانه که ولو لاغه استفاده دیره ضرور ده و سم ده خبرونو وقت را ورسید یه وار بیا پامو که ده افغانستان و سیمی ده مهم خبرونو سر تو کتا فره با ظاهره در روریم
د کندهار ترینکوټ پر لوی لار د ماین چاودنې د شوزو ماشومان په ګډون وو تنو ته مرګوب لاړوله د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته پیوستول سوی پیغام کې ویل چې د پېښه نن سهار شوې ده په دغو کسانو کې درې تنه وژل سوی چې دوی نارینه او یو ماشوم دی څلور تنه نور ټپیان دي چې درې ماشومان او یو شته ده شغلې شیرزاد د طالبانو کار بولی خو وسوال طالبانو تر وسه په ډیر څه نه دی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په ویلامې کې وویل چې بلنکن د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه په افغانستان کې د دایمي اوروند او د تلپاتې او عادلانه سیاسي توافق په اړه د خبرو د پرمخړولو په برخه کې د همکارۍ لژمنې مننه وکړه په دې ویلامې کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګیدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې د روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې شوی او اروپایي هیوادونه د محل د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوخت دي د امریکای سناتورانو یو ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادی راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي د دیموکراتانو او جمهوریپالو سناتورانو د ډلې پروند د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرنی ایجنټ د قانون لمخې پر آزادی راډیو فضا تنګه شوې ده
سموګه ګلاس د رادیو ناوړی وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصيل زموږ وی پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتل شي رازو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو
عدلی او قضایی مرکز د نشه موادو څه د پاسه دیش قاچاق کون کی او خرڅون کی په بند بند محکوم کړل ل نشه موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استناف محکمو د نشه موادو شپږ ویش قضیه چړل شي په نتیجه کې څلور دیش قاچاق کون کی او د نشه موادو خرڅون کی ل دریو څخنیول بیا تر نه ویش کال پورې په بند بند محکوم کړل د نشه موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادي رټو ویل لنی بلشیو یو کسانو څخه د پاسا 40 کیلوګرامه هیروئین 1 کیلوګرامه مورفین 15 کیلوګرامه تریاک 10 کیلوګرامه خیخا 440 ګرامه نشئی ګولۍ او څه د پاسا 300 کیلوګرامه بنګینی ولشیو دي پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا د کورنۍ او چارو وزارت لنشئی مواد سره د مبارزه موینات ازادي رړیتو ویل لنشئی مواد سره د مبارزه پولیسو د دلوی د میاشت پر 22 نیټه د عملیات وکړل شي په لمړی عملیاتو کې پننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 50 کیلوګرامه چارس ونیول د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاق مخاوني ول شو. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي رډیو ویل پولیسو دوه کسان له دوه توپنچو سره یو ځای نیولی چې 1.5 کیلوګرام خیخه، 6 کیلوګرام هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرام بنګ نیولی چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او د ونې وروستي پیښه دا ده چې د افغانستان په څلور ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په لسو ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریده. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته وستر ګواښتي.
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له مور معتاد زیږي.
ګریاو دره درد دره تکفل
معتاد ماشوم ډیر ژړی او د درد احساس کوي.
ته جمال عبد الناصر په نوم لوي وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو ته د خلک چې هغه د مخدره مواد او مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته و معتاد خاطر او رچوي نشي می حافظه ډیر کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نو به ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې لږ ځای ونه خوځې کې
توپنچا زما دا واخانه قانوني ده. ها دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وای قاچاقونکو هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وای قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیا بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وای له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاله د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې ورستو یو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې ل دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لاله د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د راستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته وستر ګواښتي. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډېروي، جنگی ډلی غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونسي.
له
لا نشای مواد سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرونو میاشتو کې 200 کاچکونکو په حبس باندې محکوم کړی دی چې په دې کې شپېته هغه کاچکونکو ول چې د هوایي ډګرونو لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاکول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په چیرې دو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې لدی لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پیراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. د غډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ مندنی شي چې یوازې په 2009 کال کې افغان بزګرانو پر خپل زمکو لکرلسو کوکنارو څخه $14.5 million مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاوو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
موینت بوزه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است
که د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشپی ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو کچاکونکو د نیولو په برخه کې شیل استراوړنی ولرو چې په خپل خېټو کې نشي مواد کچاکوي. ویلی سم چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخي سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغه ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکل او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتادو ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤول ډاکټر خیسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي.
موتاد ماشوم ډیر ژړی او د درد احساس کوي، ل رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارام وي او ځان یې درد کوي. موږ د دین خونخانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارځوکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامې روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان موتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د موتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاري موتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاري زیانمنوي او وروسته پسې موتاد کیږي. کله چې ماشوم بوزيږي نو په نشایي موادو مخکې لاخته شوي وي،
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یو موتاد مور تر امیدواره کېدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي. خو که تر امیدواری مخکې نشه پرېنږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د موتادو میندو ماشومان له موره موتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې صحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
اوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمع د معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د اقاربو سره چې د هغې د حالاتونه موږ خپل ځان خبر کړو، او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
پساوی کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه دي؟
عمده ترين مکلفیت زمنګ آگاهي آمده، ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مرز د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زمنګ ریفر د مریضانو دي.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي ام کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضان سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستل لاندې مخدره مواد اخلي، دا هغه خطر وته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي په خپل ژوندګي کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، ترڅو چې هغه مده شي او موږ به سره معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه مده ای هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز ته تداوی ته، چې دا هغه په خوخه یې پښتنه کوي چې څه قسم تداوی ستاسو خوخه ده، په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کوو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په ولاره کې یو انسان ته صدمه رسیدلې یا زخمی شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسو. دریم چې دی هغه کاش استګما ده، کاش استګما لکه ننګ ته وای وز فرض مهال چې پوډری د پوډری زویا استګما دغه ته وای چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونی شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او په زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه موږ کومکای اولې دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنی به صحیح مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد موتادینو کې هم موږ وزو هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو موتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې اخري هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېر ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کارت ورکوو، هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو ترڅو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحابي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحابي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل. مصروفیت یې څه دی؟ د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحابي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمو د متادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه متادین یو ډول ډول متادین ستاسو د لمړنۍ هدف څه ډول متادین دی؟
مونږه پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه متادین چې د وښ نمرې د پورته نمرې واخلي هغه قابل بستر ده، قابل د معرفت شفخانه ده. او هغه متادین چې فرض محال رزق کم ده هغه مونږ سره جلسی نیسو، دا غي مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې دا غي فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتمت موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نشي، دغه موږ ته خطر دی. درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړل فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وي هغه مرض هغه وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول ریسکونه دي په ساحه کې.
آیا په هیدلې چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه بعد د ډاکټر وحید الله کوشان خبري وورو.
خلک چې هیروین دودهي هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه متدین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخدي زګر لویږي په سرطان اوړي. کوم متدین چې مخدره مواد د ازمي سیستم اخلي که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا په هیدلې
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نه خي وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه ډیره کمزورې سوې ده. دا چې دای د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
د نشي مخ کې امغه د انارو باغ په امغه کې مصروف وو، دا مغه نه پیدا کول او خړل هم سکلم. یو ورځ مې باغ کې ډیر زیات کار وکړ شو، ما چې لاړ لم د سین غاړه ته چومې قتل ځوانان ناز دي زمور سره کین اصل ما لچ دا چې شي کوي تاسو دا ډیر خوشاله د تراشه د دین استفاده وکوي، دردونه مردونه به دی ورکی وي. چکله کین اسلم په مل باندې روغ دي شو مر سره مغه و چې زاملی شولم، بیا مې مغل تسکول پودر مسکول مزایا تر نه نه پوری. دا درې کال کېږي چې په دې عمل راغخته ما نسی یو ځواني مې وکنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړه چې کوم ماده لودلو دومره یو زهر جن شې ده. زما د سی وافیزه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، بیا ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و او لیکن اوس نه 50 دفعه ورته ګورم هغه شمیره زنه شمه هغه سل خپل حافظه ته دومره نقصان ما تر سوال دی. یو وخت ما یت بار لرلو چې چی شی به مې کول، پیسې پلار او مور ټول زندگی زما په خپل اختیار کې و، لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم زمنګ نه کشرانو ټول سلای زمنګ نه واغستل شو. منګه خو تاګو کې ډیر ټټ ټټ موټر سایکلونه و نه موټر سایکل ور سره همار شو لاړل مسافر ته مې و او 15000 روپۍ مې هغه ستو پښل زره مې ورته حساب کو ټول مې ولس ورځي مې نه شي نشه مونډې رو چاته و. په کابل کې خو بیانو ګرځیدل را ګرځیدل هم دغه پیدا او په نام کول چانه ټلیفون وې سورو را ګل چانه بایسکل وې سا دغه غلاګان مې کولې ځانم په ساتو. ډیر بدبخت انسانانو چې مونږ دا کار کوو افتخار پې نه کوم، ډیر اشتباه را نشوي د بس الله دې راته معافي وکي.
دا آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستې برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کیسے ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یاری زخوند نپی جانم
تا دا سما رنگ تا بکورا نمی پیشنی چی سو تسر یار رانیو زم تا پشان عمالی یا
نو خوندا کسی ہوگای زورا ورا عملیم زنگ ایران کنم که در سنگ ایرانه چه زینه پیجنم
خو گوره در عملیانو خوندی سخی نیه چه سنگ دیزه بولی دلم جور جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیگری
دلاری بیدی گور ورانشی گوله وابا کمبل را سرا وای نو در تابا می قربان کری وای خا نارا تاو وایا چه ما خو تروسا پا زید سیما که نئی لی دلائی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانه پا ایران که دا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشدلم زمدم دی گوله یا مالیم اوز دارا تاو وایا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پارو دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دوا خانه تا ورشا سومره چی واری در کوی
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دنا بلا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی عملی دی کلا چی ور اغلی سٹ دی وکر او او بیا ورسنگو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پویگی چی تا عملی بس گولی در کبی
اوز خوزران دیوالان شو راتا توارا با بس شو ستر ما دیر بالا دیه رانی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گول خبرانده وکنه درده چه ورشو چو دانی گولی رانی سی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیری رانی دو سهر او رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیزیه را سرادی
گنداسی وی نو زما با هم خوالی در سارا پا غورو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمدن درزه چه ورشو دغه دغه دوا خانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راشئ. ښه خدمت راته وایا
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بیرته ځي دوی پا سیما که دا گولهی نپایدا کیگی خیلی دیره راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تو بودن رگا چل جیب پیسی را و بستم
لاسونه پورته که چه لزدانه و نخوته که
تو پنشا؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیسیم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود تا یه غیر قانونی خرچه بی ده چاخ لره چه ده داکتر نسخه نپرارتا ده دوا خرچه که او آقا هم ده نشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
تول زوانان دی پا نشو وقت تکره که تا ده داکتر لهم نسخه نپرارتا ده نشه گولی خرچه نکره نشایان با ده گولی لکومه کی ده دوا خانه ده کساقی خانه
قماندان سیب ما پرید زه بگناه
چپ شه زه بگناه یم ده با پا ماکه ماکی معلومه شی چه تا گناهگاری او که بگناه وز درزیش پولیس و اوزیتا لارشو کبیره
بله قماندان سیب
ده لاسونه او تا دا و موتر تا یورپورتا که چوزه تای بوزو
پردوار سرک قماندان سیب